ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه وخت په افغانستان کې د مخستان نه بجی دي تاسو موږ کال ازادي راډیو نوري په موخه د دې سات تازه خبرونه ته د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې په 2015 کال کې د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې 1500 میلیون ډالر بس په نتاړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې نن د 2015 کال د بودیجې لپاره په خپل غوښتنه کې ویلي دي چې په روان کال کې ټوټال 8.3 میلیارډ ډالر بودیجې ته اړتیا لري چې په دې کې 499 میلیون او 800 زره افغانانو سره د مرستو په چارو لګول شوې دي. IOM وایي د هغو خلکو ترڅنګ چې د سوریا او اوکراین له بحرانونو تختی ډیر تمرکز به یل هغه افغانانو سره په مرستو کې وي چې د منځنۍ آسیا او بالکان د هیوادونو لاره په مهاجرت لاس پوري کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د راپور لمخې څه کم 11 میلیون افغانان د تیرو څو کلونو جګړو تشدد او بیوزلۍ له کبله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د تخار ولایت په مرکز تعلقان خار کې د تیر مخام د 14 پړه د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو مخالفه ډلې ومنله. د ډلې تیر شپه نا وخت پر خپل ایکسپانې په یو بیان کې دا کړي چې وسلوالو یې د تعلقان خار د لومړی حوضې پر قرارګاه د بریټ پر محل د طالبانو د سواکونو سرګروپ مولا انور وجلې او درې نور سرتیر یې ټپین کړي دي. ل دې مخکې سرچینو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د تعلقان خار په سرای سنگ سیمه کې پرون مخام یو درنه 14 شوې ده. دا ترکیه په لویدیز موکلاسی مکه نن څلور کسان هغه مهال مړ شوی دی چې یو امبولانس هلیکوپټر دی وروختون له ودانې سره ولګید. د ترکیه د روغتیایي وزارت وایي د هلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو د موکلاله روزنیز او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګید. د دې سیمې د والی په وینا چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پور څخه ولګید. دا موکلا والی د خبريالانو ته ویل چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پور سره ولګید او بیا پر ځمکه را پریوت. پر روغتون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا په اوسنۍ کې به ویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه کې په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوی وشتل شوی ده. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ د یمن د حوثي یاغیانو د پنکه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول. خو د امریکا د پوځ مرکزي قومندان سینټ کیم نه دی ویلي چې دغه پیښې په مهال دغه پیلوټانو چې یو یې برسیران پیشوای دی څه ډول ماموریت مخته وړل. هند کې چارواکو د کموم رنجونو پر ودونو د بندیز په لړ کې شاوخوا 3300 کسان نیولې دي. په دې لړ کې نن هم 3400 کسان ونیول شول. د هند د آسام ایالت لومړی وزیر هیمانتا بیسوا سرما شرما نن په یو بیان کې ویل چې د دې ناولې ټولنیزې پدیدې د پای ته رسولو لپاره به د دوی اقدامات دوام وکړي. هغه زیاته کړه چې آسام ایالت به د صغیرو نجونو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په هند کې اوسمهال شاوخوا 260 میلیون صغیرې ناوې وجود لري چې له 2000 کال وروسته په دې هیواد کې د کموم رنجونو په ودونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د آسام لومړی وزیر په دې ایالت کې تر 2016 کال د کموم رنجونو د ودونو د پای ته رسولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. هوا روسیه نن پر اوکراین د څه باندې 100 بې پیلوټ الوتکو برید وکړ. خو د اوکراین د پوځي چارواکو په وینا د حمله مرګ ژوبله نه لري. د اوکراین هوایي ځواک نن په یو بیان کې وویل چې د روسیې د 103 بې پیلوټ الوتکو په وسیله د خرسون، میکولایف، چرنی، هیف، سومی، ژاپوریژیا، خارکیف، پولتاوا، ژتومیر او پلازمېنې کیف سیمې په نښه کړې. خو د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو له دې ډلې 250 ډرونونو وشتل شوی دی. د بیان له مخې په دې بریدونو کې د دفترونو او دستوګنو ودانیو ته زیان اوښتی دی. خو د مرګ شوب لپاره یې تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. وړاندې په مجله کې به د راپورونو په لړ کې را سره واورو چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینې مجلس د څلورمې ورځې لپاره هم روان دی. په دې اړه ځینې کسان غبرګونونه لري.
که چېرته بلغه د موساتو خصوصا د انټرنیشنل د نړیوال موساتو
او د زدکړو او تحصیل پاتې شوي یو شمېر نجونې او زدکړیالانې وایي چې وروسته له دریو کلونو دوی د دوی پرمخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې لا هم بندې دي.
درې کاله وشول او په درې کلونو کې که دوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې راوستلې وای او د نجونو پرمخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای. خو نه یوازې دا چې ښوونځي پرمخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شوله. وروسته
او د دې ترڅنګ به دا هم واوري په ژمي کې په افغانستان کې خلک خو ارشوي دي د سون توکو د لاستنیولو د لاسته راوړلو دپاره خپل د کور توکي خرڅ کړي.
د کور سامان مې لوی ټول خرڅ کړو چې ومې کتل هغه سامان قیمته قیمته واخله چې بیا خرڅې هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي.
وړاندې په مجله کې نور راپورونه هم شته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سمونګه خبری ټولګه ته بیا هم خرغلې د خبری ټولګه زفرشته سهاک د اوقاف پیکار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینه مجلس ته څلورمې ورځ لپاره هم روان دی او ټاکل شوی چې سبا هم دوام وکړي. لدې مجلس سبا خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویل لتیرو څلور ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت د مشر او چارواکو د مجلس بحث په افغانستان کې بهرنیو موسسو د فعالیتونو پر څرنګوالي سرخي. دغو سرچینو دا هم ویل چې تر اوسه په دې خبرې شوی چې یاد د موسسې مطلق بندي او یا هم د کورنیو موسسو لارو او د دوی د حکومت د غوښتنو مطابق فعالیت ترسره کړي. په کندهار کې حکومتي سرچینې هم دا مجلس تاییدوي خو وایي چې بشپړ جزئیات به یې تر ختمېدو وروسته شریک کړي. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت چارواکو له تیرو څلور ورځو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه ناستې، خبرې اترې او د نظریاتو تبادلې پیل کړې دي. په کندهار ولایت کې له دې ناستو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلور ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت مشر او د کابینې د غړو ترمنځ په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه بحثونه روان دي. سرچینې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه یې خپاره سي، خو زیاتوي چې تر اوسه په دغو ناستو کې شرایط ایښودل سوي چې یا د بهرنۍ موسسې په بشپړه توګه په افغانستان کې فعالیت نه کوي او یا د هم د دوی په ټکو خپل فعالیتونه د کورنیو بنسټونو او موسسو له لارې مخته یوسي او کورنۍ موسسې دې د حکومت له غوښتنو سره سم د خپلو فعالیتونو ټول راپورونه ورسره شریک کړي. دغو سرچینو ازادي راډیو ته دا هم لیکلي چې نړیوالې موسسې او بنسټونه دې یوازې کابل کې فعالیت وکړي، هلته دې دفترونه ولري او نور ولایتونو کې دې فعالیت د کورنیو انجوګانو یا موسسو په وسیله وي. هغه انجوګانې چې اقتصاد وزارت جواز ورکړی وي او د حکومت معیارونه ومني. سرچینې داوی کوي چې د طالبانو حکومت غواړي په یادو موسسو د جدي څار ترڅنګ پکې ځینې حکومتي کسان هم وګماري. تازه د دې اداو په اړه د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ورته اداوی رد کړي دي. په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت یوه سرچینه بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ناسته تاییدوي او وایي چې د څو ورځو سیمینار اختتامي مجلس دی چې په خبره یې په بېلابېلو موضوعاتو پکې خبرې سوي دي. خو د طالبانو د حکومت دې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بشپړ جزئیات به د مجلس تر پای ته رسیدو وروسته شریک کړي. په ورته وخت کې د ځینو نړیوالو ادارو او موسسو کارکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تیرې اونۍ راهیسې د دفتر مشران کندهار ته تللي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو کارکوونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته لیکلي چې د دوی مرکزي دفتر ځینې مشران هم د همدې موضوع اړوند کندهار ته تللي دي. بلخوا یو شمیر بهرنیو موسسو ځینې کارکوونکي چې نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل چې که د نړیوالو موسسو فعالیتونه بند او یا هم صلاحیتونه کورنیو موسسو او انجوګانو ته وسپارل سي، دا به د دغو موسسو او نړیوالو ادارو مرستو ته د اړمنو افغانانو پر وضعیت منفي اغېز ولري. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف او د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن دوو کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل
خصوصا
تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د لندې په 9 د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 1024 داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د دوی په خبره د چارو د ګډوډۍ سبب سوي دي. د اوچا په باور دا د 1 مخکې په پرتله 55% کې زیاتوالی ښیي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99% مسولیت طالبانو ته ورګرځي. د څرګندونې او راپورونه داسې مهال دي چې وړاندې په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا په بهرنیو ادارو او نودولتي مؤسسو کې د افغان ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې ډیری مؤسسو خپل فعالیتونه بند کړل او دغه شان د سویډن کمیټې فعالیتونه بیا په سویډن کې د قرآن عظیم شان د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو لخوا اوربند شول. د سویډن کمیټې شاوخوا 1 میاشت وړاندې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې یې خپل فعالیتونه درولي او پروګرامونه یې د ناروې کمیټې NEC ته سپارلی دي. د یادونې ده چې نږدې 1 میاشت وړاندې د اکثرو سویلي ولایتونو په ګډون د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د یونیسف پر محلي ټولګیو هم بندیز ولګېده. دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې څومره شمېر بهرنۍ مؤسسې فعالیتونه کوي، د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي له دې وړاندې په 1402 کال کې په یوه خبري ناسته کې د دغه وزارت د کلني راپور وړاندې کولو پر مهال ویلي وو چې له دوی سره ټولې 203 بهرنۍ او 2021 کورنۍ مؤسسې ثبتي، چې له دې شمېر یې 4 بهرنۍ او 216 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نادولتي وي دوی منحل کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وی دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د خوانځیو او د پوهنتونونو د پراختیا لپاره هم شمندي. ریاست الوزرا د مولوی عبدالکبیر له قوله په یوه اعلامیه کې ادا کړی چې د دوی حکومت په سیاسي او علمی برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. خو له زده کړو تحصیل پاتې یو شمېر نجونې او د زده کړو یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې په تیرو 3 کلونو کې د خوانځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول د تعلیمی بهیر ته سخت زیان رسولای دی. نور حال الله اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلې، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون شنبه په یوه اعلامیه کې د مولوی عبدالکبیر له قوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیه سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړی چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو دا هغه څرګندونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په درې کالونو کې که دوی پرښتینې مناشمن وای نو یوه لاره به یې رابستلې وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای. خو نه، یاد وازی دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شول، اوس نیمه لوړ زده کړې هم بند شولې چې دا د نجونو لپاره یو سخت گذار دی.
د دې پونځي د سلورم کال محصل سپوږمۍ وایي د ښوونځي او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټور ده چې هلکانو نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمینه برابره شي.
طبعا د یو هیواد په کچه د ښوونځي او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو او محصلینو شتون اړین دی. نو کله چې د ټولنې دا نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې وي، نو فکر نه کوم د دې ښوونځي او یا هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله دې دومره مهمه وي او یا هم دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستیو څرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي. لډلې زر کې مالیار ازادي راډیو ته وویل
د چا تړلې ده په دې باندې عمل کې او خوځي خلاص دا د ملت غوښتنه ده او ملت په دې باندې خفه ده او د دې نه باید نور په دې جهت کې عملا اقدام وشي، نظر دې ته چې اواز خبره وشي.
دا په داسې حال کې چې طالبانو په روسیې کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د شریعت له مخې تامین کړي، خو په تیرو 3 کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي دولتي ادارو کې د خزو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې نوې واکمنو د بهرنیو چارو د وزیر لټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوې دفاع وزیر مرهف ابو قصره د بشار الاسد رژیم د واکمنۍ په پرځولو کې مهمه ونډه درلوده. نور حال احمد تکل نور.
د سوریې نوې واکمنو مرهف ابو قصره چې د هیات تحریر شام ډلې مخکښو مشرانو څخه دی د دفاع وزیر پر دنده ګمارلای دی. ابو قصره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو له ډلې وو. د هیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په اتمه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني وپرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قصره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاتسون پر محل د یو شمیر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریې سنا خبری اژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشره چې په خوا د محمد الجولانی په نوم یادېده پرون د وسلوالو ډلو له استازو سره په غونډه کې د سوریې د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړې. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا اژانس خبره کړې ابو قصره په داسې حال کې لیدل کېږي چې د الشره څنګ ته ناست دی. د سوریې صدر اعظم محمد البشیر تیرونی وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او پلیکو کې به پخوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی وو. خغلی بشیر چې په خوای په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د هیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله د هم ویلي دي چې دای به راتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوی حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سناد راپور لمخه پرون لدې مخکې د سوریې واکمنې عمومي قومندانې اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریې د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي د هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومی قومندانی وای و دیرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشره ډلې چې په 2014 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ادارې مشري کوله. د 13 نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او خارونه یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشره چې پروانه اونۍ کې لنړیوالو استازو سره لیدنې کتنې درلودي ویلي دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیارغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشره هیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشره پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان بیرته واخلي.
لا خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د ژمي پر اطلاو د هوا په سړېدو سره یو شمېر بې وسله کورنۍ د سون توکو د غښتول لپاره د خپل کور توکي پلوري. په دې اړه د ابدې سپوږمې راپور ته وښی
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پیل دویم ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لاله مخ کې هوا سړه شوې. یو شمیر بی وزله کورنۍ وایي دوی د سون توکو د اخیستو وس نه لري نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکو او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړ شوي چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما د درې کور سامان خرڅ کولوري دوه انګند مې وای انګورګان مې واده شوی هغه تم سامان ورکړو. 50 کلن کور مې خپل خپل مې کور کړو هغه مې خرڅ کو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کو. چو میں قتل آگا سامان قیمت قیمت واخلا چو بیا خرسے آگن تا تا نا گٹا کئی او نا تا خیر رسائی باز ما دا کور سامان پا دو سو پا دری سو رو پا بانے دا کمپا لیوی او دا کور سامان مثال دا دا کور دیگو ناو او بکسو ناو او دا کور بیساری با دو سو آغست میو پا دو زر او دری زر پا مناو ور مکلو پا دو سو سلو بانے میں ور کرنے چیش کار نشنو چیشو کاو پی خبر تا سو وارم ایسا او کر چیز لاشما خود تخت لارا من شکم پلا و تخت من چیش نی دا داکتر نزخ پر زان تر خورگ دوا واخر مده که دوا واخر مده خپر کورت از خپر زندگی و خپر
دی میدان وردگو دی مرکز میدان خار او سیدون که رنه هم ورد اندیخنه لری
بزنی پر سیدو سره مشکلات نورم دیر سوی دی اقتصادی مشکل هم بخی دیر سوی ده نو کور که میام قالی ندرلو ده لغمیم خرد سکرله یو سه روپی را سروی پاقی میاد دو باجه از غال و خستل اقتصادی مشکل هم دیر ده پروس کلیم هم هم بسی سخت زمای تیر که
ده یو شمیر کابل خاریانو بخبره ده محل پا کابل که یو خروار بلوت لرگی تر دیر لسو زرو افغانیو پوری یو خروار دی دبروز کار تر وزرو افغانیو او یو کیلو بلن گاز تر شپیت افغانیو پوری پلورل کیگی هم محل یو شمیر که نفروشان یا حق کسان چه ده استفاده شوی و توکو ده پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي راډيو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي لډلې محمد شعیب ازادي راډيو ته وویل
دغه مرد ما وضعیت اقتصادیش خراب است قالین کاوچ فرنیچر
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی غلی کاوچونه فرنیچر یخچال تلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل ترې اخلم دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی کار نشته خلک د خپلو لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري
دا څرګندونه داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په خپلو وروستیو راپورونو کې هم خبرداری ورکړی چې سږ کال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري چې په ډیری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنۍ شي د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په خپل تازه راپور کې چې د لیندۍ په دیرشمه د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړوي په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي
هغه نارینه او میرمنه چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي وایي له ښه صحت برخمن دي ډاکټران هم سپارښتنه کوي چې پلی تک او قدم وهل باید د انسانانو د ورځني ژوند د مهالویش برخه وي نور حال په دې راپور کې
قدم وهل یا پلی تک یو له هغو سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو لګښتونو پرته ترسره کیدی شي په افغانستان کې یو شمیر میرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تک کوي چې له کبله د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی د مزار شریف خار وسیدون کې فروزان چې د طالبانو له بندي جوړان دی په یو سپورتي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي و سه پلی تک په خپل ورځنی محل ویش کې شامل کړی دی هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د خزینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته په کتو اوس د خزو لپاره د ورزش خلاره هم د پیاده ګرځېدل او قدم وهل دي چې کولای شي له هغه په ګټه اخیستنې خپل روغتیا ته پام وکړي قدم محل د پریشانی د لری کولو د بدن او قلب د سلامتی لپاره ډیره ګټه لري
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکو محمد زمیر چې 50 کال عمر لري وای په منظمه توګه د پلی تک لامل خصه حت لري هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځیدل ډیره مرسته کوي ما ته تجربه شوه زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلا بیلو ناروغیو اخته شوی دي
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تک د ګټو پاړه ازادي رادیو ته ویل
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځیدو انسان آرام کیږي او د شپې خوب کیږي او کولای شي خوب وکړي کچیرته پیاده و نه ګرځي نو د شپې خوب به مسم نه وي د ژمي په دې اوګدو شپو کې به څو ځلې راويخيږي خپله چې لاس بجې وې د شم په سهار مانځه تر راويخيږي
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر سید شفیع سعادت وې قدم وهل د ټولو لپاره ګټه ور تمامې دی شي
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی البته هدف
زیاده ګرځیدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکی ځوانانو هغوی چمرونه زیات دی ګټه رسوي. چړنی خي چې د سهار لخوا قدم وهل ډیره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغوی عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د خاغلی سعادت خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلیتګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم وهي. د ډاکټرانو په خبره پلیتګ یا پیاده ګرځیدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په لمنځوړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پچیدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښه اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځیدل یو له هغو فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدای شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلي وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان دا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځیدل هم مناسب فزیکی فعالیت او هم ښه سپورت کیدای شي. کله چې د فزیکی روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي نو سپورت ګڼل کیږي او کچيري په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د شپې ورځې په کڼیو کې د ګوړې د جوړولو وخت دی. د کڼیو یو شمیر مالکان وایي له بیلابیلو سیمو خلک دغه ولسوالۍ ته ورځي او فرمایشي ګوړې پرې جوړوي. د ګوړې او خوږو یو شمیر شوقیان بیا وایي دوی له لرې لرې ځایونو د فرمایشي او وچې میوې درلودونکو ګوړې جوړولو لپاره کامه ته راغلي دي. په دې اړه جالب راپور اکرام الله اکرام چمتو کړی.
ګوړه خو اوس هم خوندور خواږ دي، خو کله چې ستا مخامخ په غاڼې کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوشي. امیر حمزه شینواری وایي، حمزه د خوږ شنابه در تاسو صفت کوما ګوړه چې له هرې ډډې وڅ کې خوګوي. د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې دا شپې ورځي د ګوړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالۍ کلی وی خو د وړي په موسم کې د مشهور شریخ لامل د غنو سیلانیانو قربوینو د جمی د موسم لپیل سره سم پکې د دودیزو غاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالص ګړی بازار ګرم شي. غن خلک د غلطزی او د خپل کورنیو او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګړه جوړوي. د غاڼی یو شمیر مالکان وایي که څوم د اقتصادي ستونزو لامل سکهال د تازه ګړی پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دي، خو بیا هم ورس چلیږي. دیوی گانی مسئول روحلا آزادی راڈیو تو ویل،
شکر دے بس خلق راضی ملمانم راضی نورو سیمونا کابل نا دنورو ولایتونو نم راضی الحمدللہ بس کار کرے او بزم خو سپی سره ګوڑا دا پاکا ګوڑا دا خلق خپل ګوری ملاوت پکې نشته دے بس شکر دے الله ناراضیو بس خدای دې ډیرو خلکو کار پکې کیږي. مزوران پکې چا پیر دی را غانې کې لس پینځلس مزوران کار کوي تر شلو پوری ټیکټری پکې چا پیر دی اندغسی نډیرو مسلمانانو پکې مونږ سره کار روان دي.
د روحلا په خبره دوی سره سکه کال د یو من تازه ګوړي بیا ل 15 تر 15 نیم سو افغانۍ ودا، خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړه و. د خبره اوس مهال په ټوله کامه کې خایل شپې ته ترویا غاڼي موجود وي چې په هر یو کې لګ تر لګه لو تر لس کسان کار کوي. د غاڼیو مسولین اټکل کوي چې سکهال په دی ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د غاڼیو حاصلات زیات دي او خی تر راتلونکو دریو میاشتو د غاڼیو له شربتونو د ګوړې د جوړولو غاڼۍ چالانی وي. دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر غاڼۍ کې له 500 نیولې تر اویا منه ګوړه تولیدیږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور ته کې خودل کیږي. شمس الرحمن چې له کندهار ننګرهار او بیا کامې ته تللی وایي، هر کال د غنیو په موسم کې دغه ولسوالۍ ته ځي او دغه تا د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي. هغه چې ځینې خلک پکې بادام، ممپلی، چارمغز، پسته او نور مغز لرونکي وچا میوه ګډوي.
ننګرهار کامې ته راغلی یو، کامې ولسوالۍ ته. دلته ډېر ښه چکري ځای دی، د میلې ځای دی او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړي ښه صفا او پاکه. موږ خپل دلته چارمغز بادام شان ورته راوړو. دوی دا وچ میوه په ګوره سره ګډوي او ډېره فرمایشي پاکه ګوره درته جوړوي.
د تازه ګوړې او بل مینوال صداقت چې له جلال آباد ښار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د اخیستلو لپاره ورغلی، ازادي راډیو ته وویل،
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چې وهو بیره شو غاڼې ته. د کامې ډېره ښایسته ګوړه ده، خسپینه ګوړه ده، ملاوټ پکې نشته دی. بس سیوی او چې ومن دوه منم ساده وی وړلا یو منم چغزه والا وکړلا او میلاوت پکې نشته په دی وجه باندې راځو نن سبا کامه کې د غاڼې غانو ډیر خسي زندې خره چکر زیری خره ملمنو زیری
د کامی ګوړه په افغانستان کې مشهور ده او په خاص ډول د جېمی پراتک سره ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې دا ګوړه وپیری د ګوړ یو شمیر سوداګر وای د کامی ګوړه چې بیلابیل مغز لرونکي وچه میوه ورسره ګډیږي د تحفې په ډول تر امریکا او اروپا رسیږي
وړاندې په څو شیبو کې بعد زهرو کاروانو نیز خبرونه درته وړاندې شي خو تر هغه مخکې پامو کوي د خبرونو لنډیستا
استودیوی پی یک برنامه خبری نیمه روز
د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې په 2015 کال کې د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې 1500 میلیون ډالر بس پنې تاړتیا لري د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې نن د 2015 کال د بودیجې لپاره په خپل غوښتنه کې ویلي دي چې په روان کال کې ټوټال 8.3 میلیارد ډالر بودیجې تاړتیا لري چې په دې کې 399 میلیون او 800 زره افغانانو سره د مرستو په چارو لګول شوې دي IOM وایي د هغو خلکو ترڅنګ چې د سوریا او اوکراین له بحرانونو تختی ډیر تمرکز به یل حق افغانانو سره په مرستو کې وي چې د منځنۍ آسیا او بالکان د هیوادونو لالارې په مهاجرت لاس پوری کوي دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د راپور لمخې څه کم 11 میلیون افغانان د تیرو څو کلونو جګړو تشدد او بېوزلۍ له کبله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي د تخار ولایت په مرکز تعلقان کار کې د تیر مخام د 14 پړه د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې ومنله د ډلې تیر شپه نا وخته پر خپل اکسپانه په یو بیان کې دا کړي چې وسلوالو یې د تعلقان کار د لومړی حوزې پر قرارګاه د بریټ پر محل د طالبانو د سواکونو سرګروپ مولا انور وجلې او درې نور سرتیر یې ټپین کړي دي لدې مخکې سرچینو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د تعلقان کار په سرای سنگ سیمه کې پرون مخام یو درنه 14 شوې ده د ترکیه په لویدیز مکلاسی مکینه نه څلور کسان هغه مهال مړ شوی دي چې یو امبولانس هلیکوپټر د وروختون له ودانۍ سره ولګید د ترکیه د روغتیایي وزارت وایي د هلیکوپټر د ترکیه د روغتیا وزارت وایي د هلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو د موکلاله روزنی او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګید د دې سیمې د والی په وینا چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پورت څخه ولګید دا موکلا والی د خبريالانو ته ویل چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پور سره ولګی دا بیا پر ځمکه را پریوت پر روغتون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی وختي د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوې دي د امریکا په اوسنۍ یک چمبه ویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیر وطن کې په ټاسو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوی وشتل شوې ده د اسوسییټډ پریس اژانس راپور لمخې د پیخه هغه وخت وشو چې د امریکا په اوس د یمن د حوثی یاغیانو د په نفر کولو لپاره هوایي بریدونه تر سره کول خو د امریکا د پوز مرکزی قومندان سنت کیم نه دی ویلي چې دغه پیخه په محل د پیلوټانو چې یو یې برسیران پیښوای دی څه ډول ماموریت مختورل هند کې چارواکو د کموم رنجونو پر ودونو د بندیز په لکه شاوخوا 3400 کسان نیول دي په دې لړ کې نن هم 3400 کسان ونیول شو د هند د آسام یالت لمړي وزیر هیمانتا بیسوا سرما هیمانتا بیسوا شرما نن په یو بیان کې ویل چې د ناولی ټولنیزې پدیدې د پای تر سولو لپاره به د دوی اقدامات دوام وکړي هغه زیاته کړه چې آسام ایالت به د صغیر نجونو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په هند کې اوس مهال شاوخوا 260 میلیون صغیر ناوې وجود لري چې له 2000 کال وروسته په دې هیواد کې د کموم رنجونو ودونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی د اسام لومړی وزیر په دې حالت کې تر 2026 کال د کموم رنجونو د ودونو د پای تر رسولو لپاره کمپاین پیل کړی دی هغه روسیه نن پر اوکراین د سباندې سلو بی پیلوټ الوتکو برید وکړ خو د اوکراین د پوځي چارواکو په وینا د حمله مرکز جوړ نه لري د اوکران هوایي ځواکونه نه په یو بیان کې ویل چې د روسیې د 103 بی پیلوټ الوتکو په وسیله د خرسون میکولایف چرنی هیف، سومی، ژاپوریژیا، خارکیف، پولتاوا، ژیتومیر او پلازمین کیف سیمې په نښه کړي، خو د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو له دې ډلې 250 ډرونونو ویشتل شوي دي. د بیان له مخې په دې بریدونو کې د دفترونو او د استوګنو ودانیو ته زیان اوښتی دی، خو د مرګ شوب لپاره یې تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه تر بولم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو پر وړاندې جدي خنډ دی.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په سوریه کې د کپټاګون په نوم نشه یي ګولیو درې کارخانې موندل شوي دي.
دا ټول درمل دي کو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نشي ګولې ځنې جوړې کړي.
د ویندا فیل بابرون په نوم د بروکینګز انسټیټیوټ لوي څېړونکو سره مرکه لرو.
دیر از ا کیمیکل ډرګ کیمیکل فارمولا میډیسن.
په حقیقت کې دوه ډول مادې ته کیپټاګون ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فارمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي.
تر نو راغه په نوم یو معتاد وایي چې له ډیره وخت می ارمان درلود چې درملنه می وسی.
خو زه دې کور ته راړم د مور ما جوړې ستا خاطره سي بل لګم بدل شوې ده. د مور ما باندې خزه منځ کې وارونه وکړل خپل خزه د زو تر مور ما دې خزه مخ کې تازه وباله ولې مور.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
هغه ستا خواخه ده سوال کوي که هرڅه کوي زه ولاړم.
الله دې بیا کور ته ژوندی مده والا خدای مې دې درڅخه خلاص کړي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو لسګونه زره بزګرو او کورنیو ته زیان اړولی دی. د دې ادارې د راپور پر بنسټ وچکالی او د اوبو نشټوالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو بدیل کښت د بزګرو لپاره ښه عاید ونه لري او هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. د ملګرو ملتونو سازمان د پرمختیایي پروګرام چارواکي وایي دوی غواړي چې په راتلونکي میلادي کال کې د اوبو د سرچینو په برخه کې د ځانګړي پروګرام عملي کولو لاري د کوکنارو بدیل کښتونه رواج کړي او په دې ډول له بزګرو سره د مالی عاید د ډیروالي په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو درې کاله وروسته بیا هم د بدیل کښت په برخه کې بزګرو مناسب بدیل نه دي ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا UNODP چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره د لسګونو زر بزګرو مالی عایدات له لاسه وتلي دي، خو بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د اوبو کافي امکانات نه دي برابر سوي. د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشر کانی ویګنا راجا وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نړیوالو بازارونو ته د نشي مواد وړاندې کول کم کړي دي، خو په هیواد کې دننه جدي اقتصادي ستونزې پیښ کړي دي.
په افغانستان کې د نشئی موادو تولید د شپک لکه بزګرو او هغوی د کورنۍ لپاره د عاید سرچینه و. که څه هم د دې عاید لږه برخه بزګرو ته رسیږي، خو د بزګرو په وسیله د کوکنارو کښت احتیاط ډیر کړی دی. په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د واکمنې ډلې لخوا د کوکنارو د کښت له منع کولو سره د وضعیت بدلون وموند. که څه هم دې پرېکړې بازارونو ته د نشئی موادو لیږل کم کړل، خو د دې هیواد بزګران او د هغوی کورنۍ له بې وزلۍ سره مخ کړي.
و اسمه د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې د ادارې تر څنګ د دې سازمان پراختیايي پروګرام د انکشافي پروژو د عملي کولو د لارې له هغو بزګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیان ورته رسېدلی دی. په دې پروژو کې د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان حکومت مالی او تخنیکی مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام استازی سټیفن روډریکس وایي د دې مالی امکاناتو په وسیله به هڅه وکړي چې په راتلونکي کال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت او اوبو د سرچینو اسانتیاوې برابرې کړي.
مونږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي. څرنګه چې په دې هیواد کې بزګران د زراعت هغه عمومي لارې چارې او محصولات غواړي چې لږ اوبو ته اړتیا لري، مونږ هڅه کوو چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوو سیمو کې مشروع کښت رواج کړو. دا هڅې د کوکنارو د کښت پر ځای د مشروع کښت رواجولو لپاره کیږي.
د ملګرو ملتونو د سولې انسټیټیوټ هم راپور وکړی چې د غنمو په ګډون د کوکنارو د کښت بدیل بزګرو ته لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه هم ګټه نه لري. د دې انسټیټیوټ څېړونکو موندلي چې د کوکنارو له منع کولو سره د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې چې هلته د کار زمینه نسته بېوزلي ډېره سوې ده. که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د اقتصادي مرستو زمینه برابره نه کړي، امکان لري چې د طالبانو د مشرانو د فرمان پر وړاندې د بزګرو مقاومت نور هم ډېر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو په وړاندې جدي خنډ دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په سوریه کې واکمنه ډله ادعا کوي چې د بشار الاسد د حکومت تر نړېدلو وروسته د دې هیواد په پلازمینه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نشئی موادو د تولید څو کارخانې موندل شوي دي. په هغو انځورونو کې چې د شام هیئت تحریر جنگي ډلې خپاره کړې ادعا شوي چې د دمشق په څنډو کې د کپټاګون په نوم نشئی ګولیو نږدې درې کارخانې موندلې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هیئت تحریر شام جنگي ډله په دمشق کې وګدام ته ننوځي او هلته د ټوپک په میل برقي وسایل ماتوي او سپینې ګولې ځینې راباسي. دوی ادعا کوي چې دا د کپټاګان په نوم نشئی ګولې دي چې د بشار الاسد ډلې تر تولید وروسته بهرنیو هیوادونو ته صادرولې. هیئت تحریر شام ډلې او جنگیالۍ د فرانسې له خبری آژانس سره په خبرو کې ادعا کوي چې د بشار الاسد حکومت لوړپوړو چارواکو په دمشق کې په پرمختللو وسایلو سنبال د نشئی موادو د تولید درې کارخانې جوړې کړې وي چې دوی د دمشق تر نیولو دوه ورځې وروسته وموندلې.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد ورسره ګډېدل تر څو نشئی ګولۍ ځینې جوړې کړې. دوی د دې ماشینونو په واسطه دا دواړه مواد سره ګډول، بیا یې همدا مخلوط په دې ماشین کې ایښودی او ګولۍ یې ځینې جوړولې.
د ترکیې، اردن او لبنان هیوادونو له شکایت وروسته چې له سوریه څخه دې هیوادونو ته د کپټاګان ګولیو قاچاق ډېر شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت هم په 2023 میلادي کال کې د بشار الاسد حکومت څو لوړپوړي چارواکي چې د نوموړي د کاکا دوه زامن هم پکې شامل ول، د نشئی موادو د تولید په تور تحریم کړل. د هیئت تحریر شام ډله چې اوس پر سوریه واکمنه ده ادعا کوي چې د کپټاګان ګولیو درې واړه کارخانې د دمشق په داسې نظامي اډو کې وي چې د بشار الاسد د ورور ماهر اسد او د هغه د کاکا زوی وسیم اسد پورې اړه درلوده. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د تولید شوي هیروینو او ښیښې د قاچاقو لارې تغییر شوي او اوس د نشئی مواد د سوریې له لارې قاچاق کیږي. دا چې کپټاګان څه ډول نشئی مواد دي، په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې کپټاګان د ښیښې په څیر دي چې خپل ترکیب کې د تیزابو ترڅنګ د ایفیډرین په نوم کیمیاوي مواد هم پکې کاریږي.
دغه مخدره ماده د امفیټامین او میتامفیټامین په څیر د انسان د عصبي سیستم د تحریک باعث کیږي. د دې مخدره مادې تاثیرات په عموم کې دا دي چې د انسان انرژي زیاتوي، په اوله کې خوب ته ضرورت کموي، په اصطلاح د انسان قوت احساس او کاذب احساس ورته پیدا کوي او په عین حال کې وکاذب خوشحالي رامنځته کوي. دا یو قیمتي مخدره ماده ده او په ډېره غټه کچه د غیر قانوني تجارت په تیرو وروستیو کلونو کې په منځني ختیځ کې روان و.
کپټاګان ګولۍ د لومړي ځل لپاره په 1960 میلادي کلونو کې په جرمني کې د یو ډول آرام بخونکو درملو په ډول په قانوني ډول جوړې شوې چې وروسته په غیر قانوني ډول د نشې لپاره استعمال عمل منع شوې.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د بشار الاسد مخالف ډلو چې اوس یې سوریه په لاس کې د ادعا کوي چې د اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته یې د کپټاګون په نوم نشه یي موادو څو کارخانې موندلې او ویجاړې کړې دي. دوی ادعا کوي چې په دې کارخانو کې د جوړو سویو کولیو مجموعي بیه میلیاردونه ډالره کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي میرمنې وینډا فیلبابرون سره مرکه کړې او په پایل کې ځینې پوښتنې چې کپټاګون څه ډول ماده ده.
In actuality, there are two drugs that are referred to as Captagon. That is a chemical drug, chemical formula, medicine.
په حقیقت کې دوه ډوله ماده ته کپټاګون ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي، خو هغه څه چې د منځني ختیځ د نشه یي موادو په بازارونو کې خرڅیږي او کپټاګون نومیږي په خپل ترکیب کې امفتامین او کافین لري چې دا ډول نشه یي ګولۍ دي او زیان لري. دا ګولۍ د انسان فعالیتونه ګډوډوي او د احتیاط سبب کیږي. اوس لامفتامین او کافین څخه د کپټاګون ګولۍ جوړول اسانه دي، کیدای شي چې له پریکوسرونو څخه جوړ شي. دا ګولۍ په هند او چین کې پیدا کیږي او په لابراتوارونو کې ډیر اسانه جوړېدای شي. دا نشه یي مواد په خوا په جنوبي آسیا کې رواج و چې یا بابا یې ورته وایي. دقیقا همدا کپټاګون دي چې لامفتامین او کافین څخه جوړیږي. په منځني ختیځ کې کپټاګون ورته وایي، خو دا چې د اسد رژیم ولې د دې ګولۍ جوړول پیل کړل، دلیل یې دا و چې د سوریه رژیم د نشه یي موادو ډېرې کارخانې درلودې او کولای شول چې په همدې کارخانو کې کپټاګون ګولۍ هم تولید کړي.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria. دا سره پرونه خبره شوی چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لنسکوري دو سره په دې هواد کې د نشه یي موادو د تولید څو کارخانه موندل شوې دي. دا کارخانه د چا تر کنټرول لاندې وي او په دې کارخانو کې تولید شوی مواد چیرې قاچاق کېدل؟ Produced captains trafficking to.
During the Assad regime, variety of traffickers connected to the Assad family and Assad himself.
د اسد رژیم په وخت کې په لابل قاچاق کوونکو ډلو لا اسد او د لوکورنۍ سره اړیکې جوړې کړې وي. د اسد رژیم کارخانو ته د کپټاګون ګولۍ جوړولو اجازه ورکړه چې دا کارخانه د تولیدونکو شتمن خلکو او اسد د کورنۍ په واک کې وي. ځنګړی لوپاړی د اسد ورور ماهر و چې د ځنګړو نظامی تشکیلاتو مشر و. د ځنګړی قاچاق کوونکو درلودل چې دا ګولۍ به د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کولی، لکه متحده امارات او سعودي عربستان. که څه هم دا ګولۍ په ایران او عراق کې هم استعمال دي، خو منځني ختیځ ته له دې عمله ډېرې قاچاق کېدې چې هلته یې بیه لوړه وه او د قاچاق کوونکو اصلي هدف هم همدا هیوادونه و. د اسد له کورنۍ پرته نورې قاچاق کوونکي ډلې هم په دې کار کې ښکېلې وې چې وایي د حزب الله ډله وه. څو کاله مخکې چې د دې ګولیو جوړول لپاره د وسګوندې زمينه نو مساعده په عراق او لبنان کې جوړې دي او په عراق کې ایران په لاوډلو لکه حزب الله او هشد شوبي هم د دې موادو په قاچاق کې لاس درلود. خو هغه قاچاق کوونکو ډلو چې د اسد له رژیم سره اړیکې درلودې، دا چې چا مزاحمت نه ورته کاوه او لوی صحای په واقعي و د دې ګولیو ډیر قاچاقي کاوه، ځکه چې د اسد د رژیم له عدلي او قضایي تعقیب څخه ډار نه
درلود.
We had reports recently that Afghanistan مو پورستو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د تولید شوی هیروینو او هیخې د قاچاق مسیر تغییر کړی او د قاچاق لپاره ایران نوی مسیرونه رامنځته کړي. آیا سوریه هم د قاچاق د دې مسیر یو برخه وه؟ Was Syria part of the new route?
ایران has long been a conduit as well as a destination for heroin.
ایران لپخوا څخه د هغو هیروینو او هیخې مسیر و چې په افغانستان کې تولید شوی و او خپله په ایران کې هم هیخه جوړیږي. خو دا تصور ګران دی چې ووایو د مواد چیرې ځي، څه اندازه یې پاکستان او څه اندازه یې هم منځني ختیځ ته قاچاق کیږي. ما اوریدلی دي چې ښایي په افغانستان کې جوړ شوی هیروین او هیخه به د سوریې له لارې قاچاق شوی وي. له دې لارې یې قاچاق امکان لري، خو له منطقي پلوه دا کار امکان نه لري، ځکه چې په افغانستان کې جوړه شوې هیخه ټیټ کیفیت لري. په افغانستان کې جوړه شوې هیخه د سیمې هغو هغو بازارونو ته قاچاق کیږي چې په هغو هیوادونو کې د هیخې نشه نوې رواج شوې ده، لکه افریقا، جنوبي آسیا او په ځانګړي ډول پاکستان. د جنوب ختیځې آسیا په ګډون په آسترالیا او نیوزیلینډ کې هغه هیخه استعمالیږي چې په میانمار او چین کې جوړیږي، او دغه ډول هغه هیخه چې په مکسیکو کې جوړه شوې وي. په اروپا کې هیخې محدود بازار درلود چې سرچینه یې د چک جمهوریت دی، خو د هغې ښیښې استعمال د پراخېدو په حال کې دی چې په مکسیکو کې جوړیږي، ځکه چې د مکسیکو ښیښه ښه کیفیت لري او په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه د مکسیکو او چین له ښیښې سره سیالي نشي کولای. په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه یوازې د افریقا او منځني ختیځ تر بازارونو پورې محدوده ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې د بروکینګز انسټیټیوټ یو څېړونکی وایي چې د اسد رژیم او د ملګرو ډلو د ایران په همکاري په منځني ختیځ کې د کیپټاګون ګولیو تولید پراخ کړ.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شي چې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادواد د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونګه پوچ کړو اقونه د مونګه خراب پکړه
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنا اوریدونکو اوس هم د خاطرې ورده تننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو نوراغه تر احتیاط مخکې په جلال آباد ښار کې خیاطی کوله. نوراغه وایي چې د نشي له عمل می مور ډیر خیراوی راته کوي او زما د احتیاط له عمل زوريږي. نوراغه چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دي زیاتوي چې ګټلې پیسې به می پر نشو ورکولې او کورنۍ می له سختو ستونزو سره مخ وه. دا چې نوراغه ولی او څنګه موتات سو لمړی نشای له څه شي څخه پایل کلاو د احتیاط له عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه زما سره د زړه خواله کړی دی.
په جلال آباد دنغاړه کې مخایتي کوله دا سړش داس ما سره یو جوړکالی راوړو دا ماته وګنده مال سید خدام ما سره ډیوا شو چاندیوا شون دی د یو بوتل لاړ دی بوتل کې دی د یو سپید مواد چې ویلو پس مور د دات شره ګل خانه ول دا خو شیشه د دات اوس کې اسما ستور ته دیږي کله کله ورته دی ما یې لګیو مخکې ما دینه چسوالو خو زه دې کور ته راړم دې مور ما ته رستا خاطر سه بل لګم بدل شوې ده و دې مور ما باندې خزم منس کې وارونه وکړل خپل خز د زو تر مور ما دې خزم مخکې تازه وواله ول مورې ول دا لا دې سه بدل را تخکاری چې شری شروع کړې دي ما په خدای ته سوال کوم موز به مکو ما چې خدای ته څو شی پیدا کړم ما دا قران یې زیاتره خبره نشي او ما سو ګونی شي زان بستر کوم او زی نو بل دې سوې ته مې دا کړې و خوشدن کړي وو دې پات دې ما چې دې خو سرګنی به ما خبر نشي چې سبب دې ما زوی ته وې چې زاستا بلار پوډری دې یا چې شمار دې یا چرسی دې چې دا که ستونزې ما ما خدای خلاص کی سو بیا اس کله مواد مخذر ته مخ نه کوم زه مې خپل کورنۍ نه خنې شبل نش زه استاد ما کنه لکه بل چا سره دکان کې کار کوم لکه ما به جوړه غندل په 200 روپے باندې تو 500 اغستې 400 اغستې ما ته به ورځ 200 را کولې مخې ما مې ورځ لږ جوړه غندلې د سیورز را لره پرڅو مې په چپا غندل او د استاد ما ته جوړ نور استاد سترګې خړلې کسنګ دا پرڅو دې په چپا غندل دا بیرته اوس پړې کله چې پکې خراب وو دا ټول تا مون تاوانو ما د تاوان ما تر سره کور کې د مور خیر بجر اغلم بازار کې خلک را پورې بد دغه کو چاره خه خاطر را تن را کولن خپل کورنۍ خپل خزر دې رب ما غره نه و
او زما به ډیر خیال ساتل تر اخره پورې دې زه رسوا کړی نه یم نه مې ماوار کړی نه گزار زه به ډېر ښه مازولم خو راته به ډېر نصیحتونه کول چې د عشي نه لاس واړه د سر کې دې واړه مغزه دي دا به وچ شي سبا به لیونۍ بیا به دې څوک نه جګوي د مور ځم دا یو یم بیا دې ورونه دې م نشته سبا ته جیک کي او دا کومې ورستان انډیوال له دغه انډیوال نه د لاس واخله او دغه انډیوال نه سبا سبوی پاسې د دکان ته وتلم ما به دا انډیوال لټو چې ګلا خان به چېرته وي ګلا خان به چې ولیدم راته به څه ویلې وایي وچ شوم لرګی شوم د جرند ټکټکی شوم خېټه مې ډوډۍ غواړي او مخ مې جراکۍ غواړي ګلا خان به ما ته دا خبره کوله بس اصل 200 روپۍ ما سره وي هغه ما ګلا خان خوړلې د دروغ نه یم حقیقت خبره مې ورته وکړه ماښام به چې لاړم او هغه 200 به ګټلې وي او 200 کې بس سل ما جب کې خو 100 به مې کور کې ورکړي ور څنګه مخکې به د زر راوړي او نیم زر راوړي اوس سل یو نیم سل راوړي په کوم ډار باندې ته اخته شوی ته مونږ ته ووایه چې مونږ ستا مخه ونیسو ترخه خاطره مې دا وه چې کور ته تلمه روان کور پلو ته تللی وم تورخم پلو ته تلمه د سرکې ته تللی وم ثمرخیلو پلو ته چې یو وخت پال شو مجوم ته خو ثمرخیل ته روان یې همالته مې دا شیشې من د اړو بډه کې منډلې او ملته مې د ځمکه ویشت چې ته به کوم کمر نه ما ګزارې دسې جوان مې وو کنه چې خسته شپې به چې لاړم د خورګانو به راته ګرمې اوبه لاسونو ته اچولې خپې به راته انځلې چې د نشې حالات ته شومه د خورګانو رانه مخ اړو دا زموږ ورور بل لله کړ دی یو وړه لور به مې دا به بار وخت راتلله سینې پوره مې نیوله چې را بغلله پټکې به مې پې کول بدې مې راتلل زړه به مې تنګ وړ دا وړه لور مې خپله بدې راتلله
ترنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې اکبر په خپل موټر کې سپور وی چې په لار کې یو سوالګر خځه ویني اکبر د سوالګری خځې په لیدو ډیر حیرانیږي خدا چې دا سوالګر خځه څوک ده اکبر ولی حیران سو او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
دا خوز ما دی نوی توب زردی
من نوی توب دی کندس پین زر توب ما در دا خیز دیدی زن نخوانم که پا کور کس را زر پراته وی او زن کشگول پا غالا پا سرکونو سوال وکم زن باید دا زر خرس کم او خپن لاز بی خلاس کم
پا خوالا خوی کار تا بطلی کلا چی پا دی غم لڑلو پودر وقت شوی ایت کار نکه زوانه اولاش کارو که
منګه نظر مبولاله نه او نمخې مې لرې جا پورا درې ورځې کېږي چې نشه مې نه ده کړې مېږې خمار یم
خمار دې ستا سر وخوري د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل یوه هفته مخکې د کوټې فرش هم خرڅ کړ یوازې لږ زر را پاتې دي اوس دا هم خرڅه یې
تو خدای دا انصاف دی چه زر پا گور که پراته وی او زه یا سوال کم او یا خمار گرزم ها
نور خو پا گور که ایسم ندی پاته که دا زرم خرج که زه مجبوره ایمه چه پده زوان ازوانه سوالو کم
اغاستا خواخه دا سوال کمی که هرچ کمی زو لارم
واسره یا اللہ دی بیا گور تجونده ایمه داوالا خدای میدی درس خخلاسه کی دی پودری میڑا خوچے دی پلار پکور کے سپین سرے شوی وائی خو ارورا وارورا لک خیر خوراکا وارا ماشمان را پکارا دی غریب ایم پکور کی ڈوڑے نلارما
بشیرا دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزانه ده
یار اکبر ته ما عجیب سړی بازار له سوالګرو ډک دی ته څه پوښوې چې دا سرور خزانه
ته دا ماشوم ته وګوره دا ماشوم نه دی چې مونږ به سرور ملمانه کړو او دای به کوټه ته راته
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې خزې د سرور د خزې ګمان کړی وي
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هیریږي. که یې نه منې راشه چې پوښتنه ځینې وکړو. خورې
څه وایې وروره؟
ته د سرور ښځه نه یې؟
کوم سرور؟
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نانوایي درلوده. ډېر غیرتي او میلمه پاله سړی و.
هو زه د سرور ښځه یم.
وخورې سرور چیرې دی چې ته سوال کوې؟
هغه اوس پوډري شوی دی، کار خو نه کوي. د کور ټول سامانونه یې هم خرڅ کړل.
دا څه وایې؟ سرور پوډري شوی دی؟
هو پوډري شوی دی.
نو چې پوډري شوی نو اوس چیرې دی؟
خوښه و، کله کله به کور ته راته. کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي. بیخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی.
اوف 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 بیچاره.